سلام ستړي مشي دا مازیګر دا مخام په بخنه سره دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هیګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو له امله د ایران درې اټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پټ هیګست دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران پر درې اټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د نوملې نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرام شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هیګست نن په هاګ کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو پاره معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل د بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزي شاته غورځولای دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځ کې ټوب نن د اوربند دویمه ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لری کړل، زده کوونکو ته اجازه ورکړل چې خوندي او تلړ شي، او د غرازی د خلکو پر غونډو لګیدلې بندیزونه هم لری کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر لننه به حکومت او اړوند ادارې د بیارغونې چارې پیل کړي. ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به تر سبا ماسپښین دوه بجو پورې پرانستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له نومړۍ نیټې د میتر یو دیرشمې شاوخوا 12,000 افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سیشن بي په ورځ د جون 14 مخبور شوی، د روان میلادي کال په نومړۍ 15 میاشتو کې 12,000 افغانان پاکستان او 15,000 ایران ته تللي دي. UNHCR بهر ته د دې کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز، نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شویو بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوه لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په شلمه د څلوېښتو هیوادونو د لوبغاړو ترمنس پیل شوی چې سبای روستای ورځ ده. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د بخن نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د POR کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغه حال ته چخت اختلاف افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو، او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالیمو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. دا بخند نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وای سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خبر کړی ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دی او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکو عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې غوښتنه لاړ شو افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال عبید الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر اوومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي چې په کې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند د لستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وینم
میتونیم کار کنیم دیگه در کل برق نمی باشه. دا کابل د 15 ناحیه وسیدون کی مریم ازادی رادیو ته وویل
لا څوبره زره حصے د برقونو کوم پرچوي چې د غرب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه یو د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شو ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشټون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کاږي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پروند جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منېټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریت په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 5 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل 1900 ډیره د شری له 12000 ډیره نګدی یو لزر د ملاریا او شاوخوا یو 5000 د سالاتو پیښې ثبت کړي. لدی وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمې دو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې واردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کې یو شمیر کورنۍ بې وای شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمي راغلي ده. ناروغي بيخي ډېرې سوي دي. دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپیتالو ته مې وویل دي دا د ستوني مریضې لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضې دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضې په کې ډېره ده. دا تر خولو ته لړمانه یې لګي. اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي. د سینه بغل لپاره یو ته بستر کوي، نو سینه بغل یې جوړ سلو، اما په شرې ناروغي باندې اخته سلو. دا یوازې نه زما ده، بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اولته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل بوا کی، نو دا خپریږي دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه، مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبه شدیده تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی د شکایتونو اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایی کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي، شیندې بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي، نري وي، یوونه هوا زر تېرېږي، مثلا هغه ونه غوسته شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول، باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. وارس ایشول شویو تر موبو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نو ری دا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د فایل لګښتونه زیات کړي. خودن په حق د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق کې د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یې جوړه کړې وه یو ځل بیا د اشمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشرانو په ویلا مې کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. د هغه سړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتې دونکي ګواښته اندېښمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د 20 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه څرګند کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاخلی روټه وویل چې دا مهمه و چې دا څه وکړي. د لګښتوب پر اټلون کو لاسو کلونو کې غړي هیوادو نه رسی شي. د غړو هیوادو سنۍ لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ نه خالص تولید رند غړي. غړي هیوادو نه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبری امنیت، د پایپلاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایتو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ. خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولای شي چې خپل ژمنه پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ. خو د اسپانیا د سرریاسم پیډرو سانچيز سټاین یې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅه وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له درې سره به عکس العمل ښکار شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګری سټیاسم ویکتور اوربان د ناتو تړون یو والی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکارا کړ چې خبريالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیا دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښمن سکړي. د ناتو په اعلان کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15مې مادې تشمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې پاړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندېښنه ښکاره کړې و او ویلي وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په هغه کې ښاغلی ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیا ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لري شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرحت دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې ل خپل 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنګ موسیقي
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم ایروز رسیدنی هست
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده پرته له دې چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخته تر رسیږي او بیا دا وخته قدر پل هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي موسیقي دا معجزه لري
فاصله بین انسان ها نمیمونه موسیقی اینی معجزه را دارد
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتله قوی او لور انگازه وکری فرهاد دریا دا سرگندوانی داسه محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیازلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گنی د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 3 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیمیورو
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.5 د شخوانځیو د لومړنیو او منځنیو دورو شپږ 50,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه په دې مرسته کې کتابونه بکسونه قلمونه کتابچی او یو شمېر به سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پوکې دي د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستي وکړي
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېر زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي که د خیمو وي یا د کتاب قرطاسي په باب وي یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو
بلخو د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تری و بریده هواریږي خو لا هم د عملی زده کړو او سپورت لپاره لازم سایونه نه لري د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه ته ځکه ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسی او ځین خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کی لابراتوار جوړ کی خخه لابراتوار جوړ کی کمپیوټر لیب جوړ کی موږ کمپیوټر لیب نه لر ځین مکتبونه کی ځین کابل کی خخه کمپیوټر لیب تستا او سنفونه لیک زیات کی
د پکتیا زده کوونکی په ټولګي کې د میزونو چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي
معلم محمد ادریس او د پلان رحمت الله ده او مختنان کتابو اول مینا لر روس کتابونه کتابچه پنسل پنسل پاک هر شی راکرو خو یو بلشت ورتیاله رو میزونه او فرش او تختیه تغوت ورتیاله
یاد دیوی دا محال پر طول پکتیا که دریس و یاو یا بابا خونزی موجودی چه لدی جمله یاو سال و دوش پتا بابا خونزی ودانه ای نلری. دا مسئولین و پوینا چه دا تیر یاو کال پو موده که دا نریوال طولنی همدارنگ اردوان وزارت لپر مختیعی بودی جه چخه اتل از بابا خونزیو تا دا نوی ودانه یو دا جلوول و کارونه هم بشپل شوی چه پنگدی راتون که با گتی اخستنه تا وسپارل شی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com